द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2015 د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار 8 بجې، په افغانستان کې شوی دی 8 بجې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ او د شپې 11 بجې شوی دی. د وایس آف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم. اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي د افغانستان سره په سرحدي پوله همکارۍ لپاره تیار دی. نوموړي ویلي دي د افغانستان د سولې ودرېدلې خبرې اترې د ژمي په راتلو باندې امکان دی بیا شروع شي.
تو همې امید تو ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جب ونٹر شروع ہوگا چند چار چھ ہفتے میں تو انسرجنسی ویسے بھی کم ہو جائے گی اور یہ موقع ہوگا ڈائیلاگ دوبارہ شروع کرنے کا، اسی سے کوئی نہ کوئی راستہ امن کا نکلے گا اور انسرجنسی ختم ہوگی.
د افغانستان قندوز خار باندې د طالبانو د حملې وروسته په ختیځ غزنی ایالت کې طالبانو د قبضې ناکامه کوشش کړې ده. د غزنی مرسیال گورنر محمد علي احمدي ویلي خو شاد 2000 طالبانو د غزنی په خار حمله کړې، خو ویلي ځواکونو دغه حمله په شا تمبولې ده. او د شام حکومتي ځواکونو د ګل پور زروس هوایي حملو په مرسته پرمختګ کړی دی. اخوا امریکې په شمالي شام کې د صدر بشر الاسد مخالف یاغیانو ته د هوایي جهازونو نه وسله غورځولې. اوس وقشي د خبرونو تفصیل ته. پاکستان وایي افغانستان کې د ژمي په راتلو امکان دی د افغانستان د سولې ودرېدلې خبرې اترې بیا شروع شي. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي ملکي پسردي پوله همکاري سبا کولو او د افغانستان هغه ثبوتونو ته کتنې لپاره تیار دی چې ګینه د پاکستان خاوره د دې پر ضد استعمالیږي. نوموړي ویلي د وسله بالا ستونزې ختمون لپاره اخري لار د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیرته پر ځای کول دي. دا په داسې حال چې د قندوز نه وروسته د افغانستان په ختیځ کې پروت غزنی ایالت کې طالبانو د قبضې یو ناکامه کوشش کړی دی. که څه هم دغه د طالبانو د حملې کوشش ته افغانستان پوست په شا تمبولی دی، خو د ملک په امنیت یې ډېرې پوښتنې راپورته کړي دي. د افغانستان په جنوبی صوبه قندهار کې په موټر سایکل سورو وسله والو د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارې یوناما یوه ډاکټره په ډزو وژلې ده. د یوناما ډاکټره تورپیکی الفت د 12 کلونو راهیسې د یوناما سره کار کولو او تر اوسه یې د وژنې ذمواري لا چا په سر نه ده اخیستې. د شام حکومتي ځواکونو د ګل پورز د روس هوایي حملو په مرسته پرمختګ کړی دی او امریکې په شمالي شام کې د صدر بشر الاسد مخالف یاغیانو ته د هوایي جهازونو نه وسله غورځولې. په تیرو څو هفتو کې روانه سخته جګړه کې حکومتي ځواکونه په مرکزي هما خار کې د یاغیانو سره په جنگ دي او امکان څرګندېږي چې د سهل الغاب سیمه بیرته قبضه کړي. شام فعالین وایي دوی د شامي ځواکونو حمله په شا تمبولې ده. د روس دفاع وزارت وایي دوی په تیرو سلی رشتو ګنټو کې د شام په هما، هومس، لتاکیا او ادلیب صوبو کې 53 سیونه په نښه کړي دي. اخوا د امریکې په مشرۍ کې د دولت اسلامي تندروه ډلې پر ضد جوړ شوي ائتلاف د ګل پورس د الحساکه شګي وشیا سیمو سره نږدې د داعش په مرکزونو بمباري کړې ده چې پکې د دغه تندروه ډلې مرکزونه تباه کړي شوي دي. ایران کې گرفتار د امریکې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال جیسن رضایان د جاسوسۍ په تور مجرم ګرځول شوی دی. ایرانی مطبوعاتو د عدلي ترجمان په حواله ویلي د رضایان وکیلان د سزا خلاف په یو کم ډیر فرضو کې اپیل کولی شي، خو نور څه تفصیل یې نه دی ورکړی. رضایان د کال 2012 راهیسې په ایران کې د واشنگټن پوسټ لپاره کار کوو او تیر کا گرفتار شوی و. د ترکیې وزیر اعظم احمد داوتوګلو د ګل پورز ویلي انقره کې د اتوار پورز شو غبرګو بمی چاودنو زیات شک په دولت اسلامي تندروه ډله باندې کیږي. په دغه چاودنو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي. داوتوګلو ویلي چارواکي د یو ځان وژونکي بیجنګلو ته نږدې شوي دي او دا چې ثبوتونه یو خاص ډلې اړخ ته اشاره کوي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي هیواد به د چاکوانو د حملو د لارې تراکرې باندې د همیش لپاره قابو ترلاسه کړي. نتنیاهو د ګل پورز نوي پارلمان ته په وینا کې په حماس، فلسطیني انتظامیه او په اسلامي تحریک نومې ډلې د وروستي تشدد راپارولو تور لګولی دی.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساده خبر نیم ساده خبری خبرونه تاسو د وایس اف امریکا واشنگتن ډی سی سټوډیو نه اورئ. د افغانستان ختیز ایالت غزنی کې طالبانو د حمله یو ناکامه کوشش کړی دی چې د غزنی ښار قبضه کړي. د افغانستان پوځ د طالبانو حمله په شا تمول ده. پاکستان یو ځل بیا ویلی دی د افغانستان سره د سولې خبرو اترو کې پوره مرستو او د طالبانو مصر بستلو کې خپل پوره کوشش کولو لپاره تیار دی. په دې حق لباندې د وایس اف امریکا یو رپورټ تاسو ته زموږ همکار اشفاق پون وړاندې کوي.
پاکستان ویلی په افغانستان کې د ژمی پراتلو امکان دی د افغانستان د سولې ودرېدلې خبرې بیا شروع شي. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی ملک په سرحدي پوله همکاري سیوا کولو او د پاکستان خاوره طالبانو لخوا د کارولو په اړه معلوماتو شریکولو باندې تیار دی. دوی ویل چې د وسلواله ستونزې ختمون لپاره اخیری لار د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیرته پر ځای کول دي.
تو ہمیں امید تو ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جب ونٹر شروع ہوگا چند چار چھ ہفتے میں تو انسرجنسی ویسے بھی کم ہو جائے گی اور یہ موقع ہوگا ڈائلاگ دوبارہ شروع کرنے کا, اسی سے کوئی نہ کوئی رستہ امن کا نکلے گا اور انسرجنسی ختم ہونے
دے وائی. پاکستان امید لری چی دجم پراتلون کو چلو رشپگو ہفتوں کے بعد تشدد کی کم راشی نو دغه به وخت وی چی د سولې خبری بیا شروع شی او فساد ختم شی. د وزیر اعظم سلاکار ویل چې د پاکستان حکومت په مرسته د جولای په میاشت کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ رسمي خبرې شروع شوې او لومړی غونډه هم دغه موده کې وشوه. خو ورسره په افغانستان کې وسلوالو لخوا د تشدد پیښې هم سیوا شوې او طالبانو ځنې سیمې ونیوي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرې هغه وخت ودرېدې کله چې خبر خپور شو چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر دوه کاله وړاندې په حق رسېدلی دی. د خالی پورس د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ویلی وو چې د طالبانو سره د سولې ودرېدلې خبرې د بیا شروع کولو لپاره به یې حکومت کوشش کوي. د افغانستان چارواکي وایي چې پاکستان به په خپله خاوره د طالبانو په نازیونه ختموي که غواړي چې د افغانستان د سولې په عمل کې خپل رول ولوبوي او په دغې قابل قانع کړي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان د دغې خبرو هرکلی کړی خو وایي چې پاکستان دې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره مرستې ختمې کړي که غواړي چې خپل ځان مخلص ثابت کړي. د طالبانو لخوا په افغانستان کې د ژمي په موسم کې حملې کمیږي ځکه چې په غرونو درنه واوره پریوزي او له کبله یې په غرونو کې د دوی حرکت د وسلې سره ګران شي. اسلامي ډلو لخوا په افغانستان کې سږني کال د جګړې په موسم کې لوی پیښې یا حملې رامنځته شوې او د افغانستان د ملي عسکرو لپاره لوی ازمیښت و. دا په داسې حال چې د قندوز نه وروسته د افغانستان په ختیځ کې پروت غزنی ولایت کې طالبانو تیره ورځ د قبضې کولو یو ناکامه کوشش وکړه. اگر چې دغه د طالبانو د حملې کوشش د افغانستان پوځ په شاوتم باوه خو د ملک په امنیت یې ډېرې پوښتنې راپورته کړې. د غزنی ولایت مرستیال گورنر محمد علي احمدي ویلي چې نږدې 2000 پورې طالب جنگیالو د ښار د مختلفو اړخونو حمله وکړه. دی وایي چې طالب وسلوال غزنی ښار ته تر 5 کیلومتره پورې رانږدې شوي وو خو د افغانستان پوځ لخوا ځوابي کاروایي سره په شا وتنبول شول. د ښار د پولیسو نائب مشر اسدالله شجاهي غزنی ویلي د طالبانو لخوا د ښار د نیولو کوشش ناکامه کړی شوی دی او وی ویل چې طالبانو ته ډېر زر معلوم شوه چې غزنی د قندوز په شانتي نه وو. یاد دی وی چې په قندوز ښار د طالبانو قبضه د افغانستان پوځ ختمه کړي خو اوس هم په ځینې ځایونو کې د جګړو راپورونه مخې ته راځي.
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی او اوزو د پاکستان کړکې زپلی بلوچستان ایالت اړخته چرته چې د بیدرکۍ پیښې هم هغسې روانې دي. د بلوچستان په مستونګ سیمه کې ښځو یو خبری کانفرنس ته ویلي دي چې د دې کلي ته امنیتي ځواکونه ورغلي وو او یو شمیر کسان یې د ځان سره بوتلي دي. په بلوچستان کې ملت پاله ګوندونه تور لګوي د ملک استخباراتي ادارو په زرګونو خلک په زور بېدرکه کړي دي چې پکې د ډیرو کسانو مړی ترلاسه شوی دي. استخباراتي ادارې د ملک نور امنیتي ادارې دغه تورونو نه انکار کوي. نور حال په دې حق باندې د کوټه ندری رادیو خبریال حمید سمسور راکوي.
و خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د مستونګ د سپیلنجي د بيدرکسو خلګو د کورنۍ شوز وویل سیامنیت خوندی ساتون کی اداره سار وقتی را علی زموش کلای شاوخا پاول ککی واقستی مسجد تورنن وطل پینزش پیت کلن اجرامت الله سلور اویا کلن اجی محمد اوات دیرس کلن محمد عمری لزان سر یوڑل پا دغ خبری کانفرنس کی دوائیس پار بلوچ میسنگ پرسن مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ هم گردون در لو دی
ایف سی کے اہلکار تھے آرمی والے بھی سب آئے ہوئے تھے اور ان کو اٹھا کے لے گیا اب ہمیں خود نہیں پتا ہم یہی پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا قصور ہے ان کا اگر کوئی قصور ہے تو ان کو عدالتوں میں لے کے آئے
ملیشیا کواوی عسکر او فوز ہم ورسراو راغلل دوی یوڑل موش پخپلا نیو پخبر داغا پشتن کو چی کمت تیر وطن آئے کڑے وا کہ یو جنایت کڑے وی خو عدالت تا دیوران دکلی لیکن چوک سنوی آئی پورت اکڑل بیدرک اکڑل تیر کال د مئی پر درویستمه باندې زما د کازوی هم یوړی چې تر اوس مهاله پوری بې درکه دی د بلوچ نېشنل موومېنټ لوري هم خبری کانفرنس وسو جنرال سیکرټر د ډاکټر منان بلوچ په خبره چې د چین او د پاکستان د اقتصادي راداري په نامه باندې د بلوچ په وطن کې د وینو جنگ روان دی اواران مکران پروم مشکی بولان جاو او د سپلنجی په شمول په ټوله بلوچستان کې بلوچستان به کور کوي دوی په لژکیو کې بدلول غواړي اوس په لکونو خلق پر کډوالۍ باندې مجبور سوي دي ونړی ته بیا دا ورشکار کول غواړي چې په بلوچستان کې هیڅ ډول فوجي عملیات نه دی روان
اپریشن جاری ہے یہ لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے اقوام متحدہ جو دوسرے تنظیمیں ادارے ہیں انسانی حقوق کی ان سب سے ہم لوگ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کریں جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں ان کو روکا جائے
عملیات روان دی خلق تشتول کجی ملګری ملتونه او نور د بشری حقوقو سازمانونه له دوی ټولو زخه خواست کوو چې خپل رول دی ولوبوي
تقریبا 200 سے زیادہ جلائے گئے ہیں کئی گاؤں ہیں بالکل مکمل طور پر تباہ ہوئے یہ پہلے بھی کئی دفعہ آپریشن ہو چکی ہے تو بہت زیادہ وہاں پہ تباہی ہو رہی ہے ہم لوگ صحافی اعضاء سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ وہ خود جا کے وہاں پہ حالات کا جائزہ لیں
وہ دو سوت نزدے کورونا سوزل سوی دی دیر کلی بش پڑا تباہ سوی دی لمخ ہم دلتا عملیات سوی دی دیر تباہی سوی دا موږ له خبریالانو زخه غوښتنه کوو چې خپله دی ولاړ سي هلته دي د وځي جاج واخلي وایس پار بلوچ میسنګ پرسن ادا کوي چې په بلوچستان کې او 15 زره تن نزدې کسان بې درکه دي حکومت بیا دغه تورونه ردوي او د بې درکه سو خلکو شمیر ډیره کمه بیانوي دوی ورځې وړاندې د پاکستان د کورونو چارو مرکزی وزیر چودھری نثار وویل چې بې ګناه خلک به څوک نه پورته کوي د وویل چې په بلوچستان کې سي کم چوک پوران کاروی باندې اخته دی غلیم د دوی ملاتړ کوي د چا نوم نه کوي پډاګه د پاکستان حکومت ادا کوي چې د هند استخباراتي اداره په بلوچستان کې ورنامنې تلمنوي د دوی له خولې چې اوس یو ملګرو ملتونو ته په دې باب شهادتونه هم ورکړي دي نوې ډلۍ بیا دغه تور نه ردوي خو دلته بیا د حکومت له لوري د خوابدو بلوچستانو له مشرتابه سره د روغې جوړې لپاره خبرې اترې هم روانې دي حمید سمسور وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو کوٹھا
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی په داسې حال چې په ترقی یافته ملکونو کې تعلیمي ادارې او یونیورسټۍ په تحقیق یعنی ریسرچ کې ډیر کار کوي او هم د دغه ملکونو د ترقی او د خیر ښېګړې راز هم په تحقیق کې وي خو پاکستان اوس هم په تحقیق کې ډېر وروسته دی او څېړنکاران وایي چې د دغه هیواد تعلیمي ادارې ښه پی ایچ ډی ډاکټران نه پیدا کوي یعنی ښه ریسرچ هلته کې نه کیږي صرف دغلته تابعدار شاګردان پیدا کیږي چې هغوی کې د پښتنو صلاحیت نه اچولی کیږي په دې حق لباندې یو رپورٹ د پیښور نه د ډیو ریډیو خبریاله سادیا قاسم شارا کوي
یونیورسٹی د تعلیم خیالات سائنسی سوچ او تحقیق د لارې د معاشري مسلو هوارولو لپاره د یو تجربه کار کوي خو د پاکستان یو مشهور د فزیکس استاد او لیکوال پرویز هودبای په ورستی مضمون کې په دې خبره افسوس کړی دی چې کم علم استادانو د لاسه د پاکستان یونیورسټو کې ساينس او تحقیق باندې بحث کېدو په ځای دغلته د پیریانو او نو داسې موضوعاتو باندې لیکچري ورکړي کیږي چې طالب علمان د داسې موضوعاتو باندې سائنسی بحث او تحقیق په ځای دومره ویرولی شي چې هغوی په چپ پاتې شي او تپوس اونکړي دیسره دا واضح ده چې ولې نن پاکستان کې پی ایچ ڈی ډیگریز ډیرو خلکو سره دي، خو د ملک مسلو ساينسي ایجادات د لارې یو هم داسې پی ایچ ڈی لرونکي تر اوسه حل نه دی موندلې. په پیښور کې پروفیسر خادم حسین ګڼي چې د سکول نه واخله تر اعلی تعلیمي ادارو یعنی یونیورسټو پورې طالب علم کم ماحول کې لویږي او تعلیم کوي، هغه ته د خپل سوچ، مشاهده او بیا د هغې نتیجه اغز کولو او خپل تصور یا نظریه جوړولو ته څوک نه پرېږدي. معشوم اکثر د هر تپوس په جواب کې چپ کړی شي او ورته وویلی شي چې دا ګناه ده یا دا بې ادبي ده.
یو خو روایت په حواله داسې هغه حوصله ماته کړې کېږي چې دا غلطه خبرې خلک برې ته بد ګوري. او بیا دویمه خبره دا ده چې مذهب کې چونکې داسې تصورات دي، نو د مذهب په تصوراتو به په غیبو یقین روړي، بیا به هغه باندې سوال نه اوچتي او هغې باندې سوال اوچتول ډېر زیات د ګناهکار دی. نو د مذهب توجیهات او د روایت توجیهات د دې بنیاد باندې یو داسې قسمه کلتوري ماحول جوړ کړی شوی دی چې هغې کې تاسو ویلی شي چې یو پدرسري تصور دی، او هغه پدرسري تصور د زور په بنیاد، هغه پدرسري تصور دی بعضي د غیرت د سیزونو د مخکې بوتلو په بنیاد، بعضي داسې د روماني تصوراتو په بنیاد. نو بیا چې دغه قسمه موضوعات موجود دي، نو بیا لا محاله خلک دغه دور کې داسې سوچ کوي، ځوانې دور کې سوچ کوي چې داسې قوتونه دی وی چې هغه مخامخ نه ښکاري دی خو چې هغه زما قابو کې وي. نو هغه د داسې ماورایي مخلوق په شکل کې کېدای شي، هغه داسې تصورات په شکل کې کېدای شي لکه داسې تصور چې دا ټوله دنیا بعضې هغلته خلک ناست دي، یو څو یهودیان هغې دا ټوله دنیا اقتصاد سنبالي لګیا دي، یا بعض ځای کې یو خلک دي هغې ته الومناتي وایي او هغه الومناتي د دنیا ټول سیاسي نظام وضع کوي. تړي نو د دغه تصوراتو سره چې کله ځانو تړي نو دا بیا اسانه شي چې کله دې خپل سماجي دغه کې تحقیق نه کوي، سماجي مسلو باندې تحقیق نه کوي، یا کلتوري مسلو باندې تحقیق نه کوي، یا معاشي مسلو باندې نه کوي.
پروفیسر ډاکټر هودبای پشان، پروفیسر خادم حسین هم دا رائے لري چې کوم طالب علمان استادان د سکول نه تر یونیورسيټي پورې په هرې نظریې او مشاهده باندې ساينسي تحقیق او سوچ نه منی کوي، داسې طالب علمانو کې بیا دغه خصوصیات ختم شي او داسې ځایونو کې بیا ساينسي ترقی هم نه کیږي.
موږ مشينان نشو جوړولې، موږ د کپو وینځلو د ښه موثره کپو وینځلو لپاره مشین نشو جوړولې، موږ ځان خپل ماحول یې خولو لپاره بیا ایسي نشو جوړولې، موږ خپل ماحول ګرمول لپاره ایټر نشو جوړولې، موږ بیا د زیات موثره انتظام لپاره کمپیوټر نشو جوړولې، موږ خپل خبرې رسولو لپاره ټلیفون نشو جوړولې. که چرته په دنیا کې دغه شان تصورات ریسینګ چې زموږ په یونیورسيټو کې یا زموږ په ماحول کې دي، نو شاید چې انسان به تر اوسه پورې د غار په زمانه کې و.
څنګه چې یو ماشوم ته کم علم استاد یا مور پلار د څه نظریې شاته ساينسي وجه بیانولو په ځای هغه د بو یا د پیریانو نه ویروي او چپی کړي، دغه شانتي د پاکستان یونیورسيټو استادان هم د ملک مسلو باندې ساينسي بحث، تحقیق او ساينسي وجوهات لټلو په ځای د هر څه شاته عالمی سازش، پیریان او نور داسې غیر انساني طاقتونو لاسوینی. او د ډاکټر پرویز هودبای ترمخه دې سره به د پاکستان اعلی تعلیمي ادارې نظریاتي او کلتوري توګه باندې نور هم لاندې راغورځي. صادق قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د پاکستان خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی کې د اسمبلی غړو سعودي عرب ته د حج لپاره بوتلونکو ادارو د پیسو په تګلار باندې نیوکه کړې دي او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې هغه ادارې دې ختم کړي چې د خلکو نه زیات پیسې اخلي چې د حج لپاره خلک الیږي، او غوښتنه کړې ده چې سرکاري او د شخصي ادارو د پیسو دی یو تګلار جوړ کړی شي، ځکه چې دغه شخصي کمپنۍ د خلکو نه د سرکاري بینا زیاتې پیسې اخلي چې خلک د حج لپاره سعودي عربستان ته ولګي. رپورت پی د پیښور نظمنګا خبريال حمید الله راکوي.
د صوبایي اسمبلی غړو تور لګاو چې پرایویټ حج آپریټرز یا په شخصي توګه حج تلیدونکو کمپنو حجان لوټلي دي او مرکزی حکومت په شخصي ټور آپریټرز پابندي ولګوي. د اسمبلی غړي محمود جان وویل د حج په سرکاري نرخ او شخصي نرخونو کې فرق ډېر زیات او سهولت کم دی.
واقعان چې کوم دي سرکاري حکومتي کوټه باندې تللي او هغه نه زیات تقریبا 70,000 پرایویټ ټورز اپریټر کوټه ګورنمنت طرف نه د 265,000 نه والا تر 280,000 روپے پورې هغه د پیسې مشت شوی او خو کافي فیسلټي سیموټري او ټیک ټاک حاجه پکړه ده کومدا حاجی چې با یو پرایویټ ټور اپریټر سره دي نو هغه نه د 400,000 نه والا تر 450,000 روپے پورې پیسې راشته ډیر شنه باغونه ورته کوي تاسو له موږ دومره نږدې زه درکوم
خود حج او اوقاف صوبائی وزیر حجی حبیب اللہ خان اویل د حکومت دومره توان نشته چې د پاکستان د ټولو حاجیانو انتظام وکړي نو ځکه دا ذمہ واری په شخصي توګه ویشلې دي اکثر استنیدون کی حاجان وائی ٹور اپریٹرز زیات مصرف اغست روس تو ہم ہاغ وادی نے پورا کوی چد توڑان دی ورسره شوی دی بلخوا د مسلم لیگ نون غړی راجا فیصل زمان اویل ک صوبائی حکومت د مرکزی حکومت سره د غستون ز اوچېڑی نو دوی به مرسته کوي
میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ فیسلٹی اٹھا رہے ہیں اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے ہم خود بھی آپ کو سپورٹ کریں گے
بل اڑختا صوبائی اسمبلی د جرنلسٹان او خبریالان د خېګړی او قانون خو منظور کړی دی چې ورسره ضرورت مند خبریالان ته د صحت او واده په حق لا مرسته شوی دی د قانون لاندې بعد ترهګری په پیښه کې وجل شوی خبریالان سره د لسلسل ګروپو د مرستو جمعنه هم شوی دا حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر
د شام حکومتي ځواکونو د ګل پور زروس هوایي حملو په مرسته پرمختګ کړی دی او امریکای په شمالي شام کې د صدر بشر الاسد مخالف یاغیانو ته د هوایي جهازونو نه وسله غورځولې ریپورت په د وایس اف امریکا تاسو زمونږه همکار شبزاده وړاندې کوي
د شام حکومتي عسکرو د ګل پور زروس هوایي بریدونو په مرسته په شام کې نور پرمختګ کړی خو امریکا په شمالي شام کې یاغیانو ته د هوا نه 50 تنه وړه وسله گزارلې په روانو اونیو کې دغه درنې جګړې کې شامی حکومتي فوج د یاغیانو سره په مهمه مرکزی صوبا حما کې سخته جګړه کړې او په دغه جګړه کې بیا د شام د حکومتي فوج په وینا د کفر نبودا کلی قبضه مهمه وه او د فوج تر مخه د دغه کلی قبضې وروسته دوی د دمشق او الیپو ترمنځ مهم لوی سړک ته نږدې شوي دي خو شام کې بیا حکومت مخالفه یاغیانو داوا کړې ده چې دوی حکومتي حمله په شاتم بولی په شام کې د بشري حقوقو د سار ډلې سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس د ریپورتونو تر مخه د روس هوایی کمپاین وروسته دغه جګړه ډیره سخته شوې د روس د دفاع وزیر تر مخه په 13 سلیریشتو ساتو کې د دوی په هوایی بریدونو کې په حما هومس لتاکیا او ادلیب کې د اسلامیک سټیټ تندروګوند او نورو ترهګرو 350 اهداف په نښه شوي بلخوا د امریکا په مشرۍ کې د اسلامیک سټیټ تندروګوند پر ضد جوړ ائتلاف هم د ګل په ورځ خپل هوایی کمپاین جاری ساتلی او د دغو په وینا په بریدونو کې د ګوند مهمه مرکزونه په نښه کړي د ائتلاف تر مخه دوی په عراق کې هم 13 هوایی بریدونه کړي او په دغو کې په بایجی فلوجا او موسل کې د ګوند مرکزونه ویشتي دي د امریکا په مشرۍ کې د جوړ ائتلاف ویان کرنل سټیو وارن نن زیاته کړې ده چې امریکا په شام کې هغه ډلو ته د هوا په لار وسله ګزارلې څوک چې د اسلامیک سټیټ تندرو ګوند پر ضد جنګیږي خو کرنل سټیو د دغې وسلې د ګزارلو په ځایونو نور څه تفصیل نه دی ورکړی د امریکا د دفاع یو چارواکي دغه ګام یو ښه او مؤثره کار بللې او زیاته کړې ده دغه کار به د ضرورت په وخت جاری ساتي د وسلې گزارولو دغه نوی ګام د پینټاګان د نوې پالیسۍ برخه ده د دې نه وړاندې به د امریکا په مشرۍ کې جوړ ائتلاف په شام کې یاغیانو ته تربیه او وسله ورکوله خو دغه پالیسي ناکامه وه تیر کال هم امریکا دغه شان وسله په شام کې کورد جنگیالو ته ورکوله چرته چې دوی د تندرا وګوند اسلامیک سټیټ پر ضد جنگیدل او د دوی نه د کوبانی خار قبضه بیرته اغسته وه په شام کې د روانو د دغه جنگي پرمختیاګانو سره سره په ملګرو ملتونو کې د شام سلاکار سټیفن ډی مستورا بیا د ګل په ورځوي سباله با په روس کې د شام پاړه خبرې اترې بیا پیل کړي او د دغه وروسته به واشنگتن ترازی د دغه نوی خبرو اترو مقصد د روس او امریکا ترمنځ په شام کې روانو عملیاتو باندې همکاري سیوا کول دي ښاغلی دیمستوره زیاته کړې ده چې هغه د لبنان سره په پوله د یاغیانو د ولقې لاندې سیمه کې د شپږ څلوېښت جوبلو کسانو او د دغو کورنیو او د حکومتي ولقې لاندې سیمو کې د دوه نوي جوبلو کسانو او د هغوی د کورنیو د راویستو په سر به هم خبرې کوي. هم د ګل په ورځ اروپایي اتحاد په روس غږ کړی دی چې په سمدستي توګه دې په شام کې روان خپل پوځي عملیات ودروي، ځکه دغه عملیاتو کې نه خو اسلامک سټیټ تندر وګوند او نه نورې ترهګرې ډلې په نښه کېږي. د اروپایي اتحاد مشر زیاته کړې ده په شام کې د روس لخوا روان جنگي کمپاین په دغه سیمه کې ډیر خراب بدلون راوستی شي.
په امریکا کې نن د کولمبس ډے ورځ مانځلې شوې ده، خو ډیر خلک د دې سره ځنې اختلاف هم لري او ځنې دغه ورځ مانځي ریپورت په تاسو منګه همکار فوزیان جمله اندې کوي.
امریکې کې د اکتوبر د میاشتې د دویمې هفتې د ګل ورځ د کولمبس ډے یا د کولمبس د ورځې په توګه مانځل کیږي او په دغه ورځ سرکاري چوټي وي. کرسټوفر کولمبس هغه سړی و چا چې په کال 1492 کې لومړی وار امریکا معلومه کړې وه. هغه یو لټونکی سیلګر و او چې په سمندر کې سفر کولو نو د امریکې په مځکه راپېښ شو او بیا دا ځای د نوې دنیا په نوم د نړۍ خلکو وپېژندلو. خو هر کله چې کولمبس د اټلی اوسېدونکی و نو هغه خلک چې کوم اټلی نه راغلي امریکې کې میشته شوي دي، هغوی لا په یو بل شان د کولمبس ډے مانځنه کوي، ځکه چې کولمبس د دوی وطندار و. جان ویولا چې د نیشنل اټالین امریکن فاونډیشن صدر دی، وایي چې د دې ورځې اهمیت په ډول ډول دی. موږ لپاره دا د چوټي ورځ یوه داسې موقعه وي چې موږ دې هېواد ته چې کومه ورکړه کړې ده هغه ونمانځو او دارنګه د خپلو نیکونو د تاریخي کارونو نمانځنه هم وکړی شو. زه ګڼم چې د امریکې نورو خلکو دپاره د کولمبس ډے اهمیت دا شان دی چې داسې د کډوالو د یو کام جوړېدلو دپاره لارې هوارې شوې. ځینې خلک کولمبس یو ستر لټونکی سیلګر ګڼي، ولې داسې خلک هم شته چې د کولمبس هغې ظالمانه عمل ته په ښه سترګه نه ګوري کوم چې هغه د امریکې ځایي اوسېدونکو سره کړی و. جو جینټین بلاوا چې په جارج میسن یونیورسټي کې د تاریخ د مضمون پروفیسر دی، وایي چې کولمبس ډېر د امریکې ځایي اوسېدونکي د غلام پهیز اونیولو او په سلګونو زرګونو نور ځایي خلک د هغو ناروغتیاګانو له ډزه مړه شول چې دغو د اروپا نه راتلونکو خلکو ځان سر راوړي وې. په کال 1492 کې چې کله په لومړي وار کولمبس او ملګري د بهامس په جزیرې راکوز شو، نو تر 1502 پورې لس کاله کې دننه موږ ګورو چې کوم خلک هلته بهامس کې اوسېدو، نو د هغو شمېره د لسو لکو نه 1500 پورې راورسېده. د نېشنل کانګرس آف امریکن انډینز ډیپټي ډایرکټر رابرټ هولډن وایي چې تاریخي لحاظ سره د کولمبس حالات سم صحیح نه دي بیان شوي. څنګه کله د امریکې د ځایي اوسېدونکو قبیلو سره د هغه د رویې په هکله معلوماتو ته ګورو، نو ډېرې خبرې پکې راپیدا کیږي او دې ته به هم ګورو چې هغو خلکو چې د دې ځای ځایي اوسېدونکي نه وو، د هغو لوستونکو دپاره چې هغوی هم د دې ځای ځایي اوسېدونکي نه وو، د څه قسمه خبرې لیکلې دي. ولې د جارج واشنگټن یونیورسټي د تاریخ د مضمون پروفیسر ډیوډ سلورمن هم ښه خبره کوي، وایي چې کیسه پوره خستل پکار دی. زه نه ګڼم چې د هغه د ماضي یوې خبرې ته بس توجه ورکړی شي او باقی نورې دې پریښودل شي. دا ټولې خبرې رایو ځای کول پکار دی چې د هغه یو صحیح تصویر مخې ته راشي.
ګران اوریدونکو، په دې د باندې زمونږ د خبرونه د سهار سر تر رسیدګي نن ماښام د پاکستان د وخت مطابق 6 بجې او د افغانستان د وخت مطابق 15 بجې به تاسو وړاندې زمونږ نور همکاران د ورځې د تازه مهمو خبرونو سره راځي. زه محمد اکرام، تاسو نه اجازه غواړم. د الله پامان.